دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ستړي مشه خبر من اوریدونکو او خراقلاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. نن د زیارت یا پنځم بیا ورځ کال 2019 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوې ده مهال په پاکستان کې د مازیګر شپک، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8:00 دي. ستاسو قربانی یو زمونږ شهید
او زه بارکوال میاخیل.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د تحریک انصاف د بهرنیو چندو په اړه د مقدمه اوریدنه به اوس هر ورځ کوي چې وایي د نومبر له 16 به پیلېږي. بل لور ته د وزیر اعظم عمران خان ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق اوان ویلي ګوندې له احتسابونه تښتي.
چیف الیکشن کمشنر جسټس رضا خان سکروټنی کمیټۍ ته دا قضیه زر تر زره فیصله کولو هدایت ورکړي دي.
بلورته د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي کابینې تر هغرو ډلو ته د مالی سرچینو مخنیوي لپاره د کمیشن جوړولو منځوري ورکړې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زیوایی
هر سره لار شي کم ځای کې نه आवाज کوي چې زه پلان شي لپاره مدرسه جوړوم، کله وي سکول جوړوم، کله وي هسپتال جوړوم. او دا کی هغه شند چیک ان بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي د هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو. نو اوس پدا چریټي کمیشن چې دا باقاعده هغه مانیټر کوي.
په ایران کې له یوې اونۍ راهیسې د تیلو د بایو د ګرانۍ په ضد احتجاجونه لا دوام لري چې تر اوسه پورې پکې په 22 ښارونو کې له امنیتي پولیسو سره په نښتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 116 تنو ته رسیدلی.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو په اړه د مقدمه اوریدنه به اوس هر ورځ کوي چې وایي د نومبر له 16 به پیلېږي. دا پریکړه د کمیشن هغه دوه کسیز بینچ کړې ده چې پرون ورته د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټۍ د مقدمه د هرې ورځې اوریدو خواست کړی و. اپوزیشن ګوندونو له انتخابي کمیشن غوښتنه کړې چې له بهرنیو هیوادونو د پیسو ترلاسه کولو په اړه د درخواست له تیرو پنځو کلونو ځنډیدله یا غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف ګوند د دغو چندو په اړه د پلټنه ژر بشپړ شي.
بل لور ته د خیبر پختونخوا کابینې د چریټي کمیشن یا د ښېګڼو ادارو د کمیشن غړي منتخب کړي دي. دغه کمیشن د چریټیز اکټ قانون له لاندې جوړ کړ شوی دی چې په وروستیو کې صوبایي اسمبلۍ منظور کړی دی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د کابینې د فیصلې وروسته خبریالانو ته وویل چې چریټي کمیشن د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په پاکستان د فشار پترس کې جوړ کړي دي چې په هیواد کې د ترهګرو د مالی سرچینو مخه ونیول شي او سار یې وشي. شوکت یوسف زی وویل د صوبې زلې انتظامیه او مقامی حکومتي انتظامیه په هغو ادارو نظر ساتي چې په چندو او د اتیو نه ترلاسه شوو مالی وسایلو له لارې خپل فعالیتونه کوي او کومې ادارې چې د چریټي اکټ خلاف ورزي کوي نو قانوني عمل د ورسره بد قانون عملي کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بشري حقوقو د مبارز ادریس خټک د بيدرکې په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. ادریس خټک 13 سوابي ته پر لار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بيدرک سو او کورونه وایي د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل بیان کې امکان څرګند کړی چې کېدای شي دا په پاکستان کې د روانو جبري بيدرکې یو بل پیښوي. ادریس خټک د پښتونخوا د نوښار اوسیدونکو دی او په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کوي. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیښه هیڅ خبره نه ده کړې.
ولې لوري ته د امریکای صدر ډونالد ترامپ د طالبانو لوبند د امریکایي پوهنتون د دوو برمته استادو په خوشی کېدو خوخي کار کړی دا او هیله خود لید چې دا ګام په افغانستان کې د اوربند سبب وګرځي. په ټویټر خپل یو بیان کې خغلی ډونالد ترامپ د افغان ولسمشر غنی څخه مننه کړې ده چې د طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې زړور ګام واخستو. په افغانستان کې د کال 2014 څخه د طالبانو له خوا برمته د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان امریکایان د ورمه ورځ طالبانو له بنده خوشي کړی دي.
په افغانستان کې د طالب پلوه لیکوال او سیاسي څېړونکي وحید مجدا وژنه په کلکه غندل شوې ده. ښاغلی مجدا پرون ماښام په کابل کې له کور لمانځه ته روان و چې ناپېژاندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی واژه. افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، پخوانیو طالب چارواکو او په کابل کې د جرمني سفارت د هغه وژنه په کلک وټکو غندلې ده.
بلې لورې ته ایران کې د تیلو د بیې ناڅاپي زیاتېدو سره مظاهرو پیلېدو راهیسې تر اوسه په یوویشت ښارونو کې نږدې 106 کسان وژل شوي دي. مظاهره چیان دیني مدرسو او بانکونو ته هم اورونه اچوي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه.
په ایران کې د تیلو د ګرانۍ په سر د تیرې هفتې راسې راپورته شوي احتجاجونو کې تر اوسه د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. څېړونکو وایي د امریکا لخوا د وروستي سنگین بندیزونو وروستو د ایران اقتصاد نور غورځېدلی دی، چې ورسره د ایران روحاني مشران د ولسي احتجاجونو راپارېدو د خطر سره مخ دي. د تیرو جمعې د ورځې راهیسې د ایران د سلویختو نه زیاتو ښارونو کې درنې احتجاجي مظاهرې روانې دي، چې پکې مظاهراتیانو په بینکونو او تاڼو هم یرغلې کړې دي، چې په غبرګون کې بیا حکومت په مظاهراتیانو تشدد کړی. دغه تشدد په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ډلو غبرګون پارولې ده. روپرت کالویل د بشري حقوقو د دفتر های کمشنر دی. نوموړي ویلي دي مونږه د پرم نه مظاهرچانو په ضد په تشدد اندېښمن یو. دغه د نړیوالو قانونونو سرغړونه ده. په ایران کې د تیرو جمعې راهیسې راپورته شوي مظاهرچانو باندې د حکومت لخوا د ګولو ورول د غندنې وړ ګام دی، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي د دغه مظاهرچانو په پارولو کې نړیوال طاقتونه لاس لري.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د څار ادارې سیګار وایي چې د طالبانو اړیکې له دې عمله پیاوړي شوي دي چې د افغان حکومت په ادارو کې اداري فساد یا کرپشن شتون لري. دا خبره د سیګار مشر جان سابکو پرون د امریکا پلازمینې واشنگټن کې د ویلسن سړنیزي سنټر ته په خبرو کې کړې ده. نوموړي ویلي دي د طالبانو ډلې لخوا په خپلو لیکو کې د جنګیالیو ورګډول د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد شتون اغیزمنه لار ځکه ده چې هغوی خلکو ته دا په ډاګه کوي چې په داسې حالت کې تاسو څه ډول کولی شئ په افغان حکومت باور وکړئ.
د عراق په پایتخت بغداد کې د روانو احتجاجونو په لړ کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې دوه نور کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه احتجاج کوونکي هغه وخت ووژل شول چې پولیسو غوښتل دوی د ښار له سیناک پله وشړي او پر دوی اوښکې بهونکی ګیس وغورځاوه. په عراق کې له تېرې اکتوبر میاشتې په روانو احتجاجونو کې تر اوسه شاوخوا 360 تنه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. عراقي شهریانو لومړی په هیواد کې د بیروزګارۍ په ضد احتجاجونه پایل کړل، خو وروسته د کرپشن او په تنخواو کې د نابرابرۍ د ختمېدو غوښتنې هم وکړې، مګر اوس د حکومت ختمېدل او له نوي سره جوړېدل غواړي.
بلورته پولیس وایي د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کورم په پیواړ سیمه کې د ګل سکینې په نوم یوه 15 کلنه ماشومه له جنسي تیری وروسته وژل شوې او وژونکو د هغوی د هغې مړې بیا د اوبو یو تالاو ته غورځولې دی. د پاکستان سینټ کې په دې پیښه سخت غم او غوسه ښودل شوې ده او د خیبر پختونخوا حکومت باندې ټینګار شوی دی چې پیښه کې ککړ کسان باید زر تر زره د قانون منګولو ته ور وسپارل شي.
په شام کې حکومت ضد فعالان وایي امنیتي ځواکونو په ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکه لاندې پر بې ځایه سویو کورنیو هوایي بمباري کړې چې وایي لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. د وایټ هیلمټ په نامه د ژغورنې یوه ډله وایي په وژل شویو کسانو کې 6 ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ډله وایي دغه کیمپ د ترکی پولې ته څیرمه په قاه سیمه کې دی چې وایي ځینې توغندي د کیمپ پر خیمو او دوه یوه روغتون ته نږدې لګېدلې دي.
بل لورې ته په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن پرون د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅ کله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره اړیکه لري چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر وکړي. د امریکا کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استماعي غونډې د نوومبر په 14 نیټه پایل کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم د لوبو په اړه معلومات ترکو. د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د آسټرالیا په یو ښار کې د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه پیل شوې ده. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار شعیب زاده راکوي.
مننه برکات صاحب. پدرم اوردونکو د آسټرالیا پر بریسبن ښار کې د پاکستان او آسټرالیا د لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ 13 ورځې پیل شوې ده. د لومړۍ ورځې لوبه شوې ده. پاکستان ٹاسک کٹل او د بیٹنگ فیصله یې کړې و. د پاکستان اوپننګ پارټنرشپ د شان مسعود او زلید ترمنځ د 15 او 11 رنزونو پورې چلیدلې. حکم چې د کال 1999 نه په دې خوا د پاکستان په آسټرالیا کې د اوپننګ تر ټولو غوره پارټنرشپ او د نوړاندې چرته هم د پتیرو شلو کالو کې د پاکستان اوپنرانو د 500 نه زیات منډې نه کړې. خو دا غي ورستو د پاکستان چې کوم ورستنی لوبغاړي هغه بیا هغه شانتې په کریز باندې ونه تر د شان مسعود 20 رنزونه کړیو. بیا په هغه پسې سمدستي اظهر علي هم په یو کم سلوي رنزونه اوټ شو. ورستو حارث سهیل او بابر اعظم افتخار دي ډیر زر زر اوټ شو. خو اسد شفیق او دغه سره بیا محمد رضوان خ پارټنرشپ وکړو. دغه ورستو یاسر شاه هم شپږ رنزونه کړیو. محمد رضوان 30 رنزونه کړیو او اسد شفیق په شپږ اویا رنزونو باندې اوټ شو. د پاکستان ټول ټیم په خپل لومړي اننګز کې په شپږ اتیا اوورونو کې په 270 منډو جوړولو باندې اوټ شوي دي. نن به د دغې لوبې دویمه ورځ د پاکستان په وخت د سهار 15 بجې دغه لوبه بیا شروع کیږي. خو د نن ورځې مهمه خبره دا ده چې نن په پاکستان بالینګ اٹیک کې یا بالرانو کې سلور پښتانه بالران دي. په دغه کې تر ټولو کم عمر نسیم شاه د چا چې د لومړی ټیسټ لوبه ده. او نسیم شاه عمر د 18 کالو نه کم دی. په آسټرالیا کې په دومره کم عمر کې د پاکستان لومړی لوبغاړی دی چې د 18 کالو په عمر کې به ټیسټ لوبه یا ټیسټ ډیبیو شروع کوي. د دې نه وړاندې د پاکستان کې ډېره ښه لوبه کړې ده. او په آسټرالیا کې په دې روان ټور کې د پاورنی پریکټس میچ کې اته ورونو کې درې وکټې اغستې وې. کوم چې آسټرالیا میډیا په خپل وایي چې دا غلو به د کتوې دا غتر څنګه عمران خان جونیئر کوم چې په خپل د کوز دیر سره تعلق لري. د غشاندې نسیم شاه هم د کوز دیر معیار جندول سره تعلق لري. شپړس کرن لګت یاسر شاه 1322 سره تعلق لري. او شاین شاه افریدی چې د خیبر جنسي سره تعلق لري. نو ګورو با چې دغه سلور وانه پښتانه بالران نن د آسټرالیا د مضبوط بیٹنگ لائن مقابله څنګه کوي. دویمه لوبه چې دا وخت ورلد ټیسټ چمپیئن شپ چې کوم دی په کې روانه ده، دا په نیوزیلینډ کې د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د دغه دواړو ترمنځ هم د ټیسټ لوبه 13 ورځ شروع شوې ده. انګلینډ ټاس ګټلې او د لومړي بیٹنگ فیصله یې کړې وه. په لومړۍ ورځ خپل اولنی اننګز کې د انګلینډ لوبډلې د سلور لوبغاړو په سوځېدو یو 201 سلوي رنزونه کړې دي. او د آسټرالیا او د پاکستان ترمنځ چې کوم میچ په هغه کې د آسټرالیا بالر میچل سٹاک سلور وکټې اغستې دي او پیټ کمنس چې کوم دی هغه درې وکټې اغستې دي.
شعیب زاده صاحب ډیره مننه.
ډیره مننه.
دا و د ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ دیو ریډیو لمړنۍ ماځګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاتې برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه درته لرو. لمړی ریپورت راخلو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو په اړه د مقدمې اورېدنه به اوس هر ورځ کوي. دا غوښتنه د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې پرون په یو درخواست کې د انتخاباتو کمیشن کړې ده. بل لور ته د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مرستیالي فردوس عاشق اوان ویلي ګوند یې له احتسابونه تښتي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د الیاس خان په ریپورت کې اورو.
چیف الیکشن کمشنر جسٹس رضا خان سکروٹنی کمیټۍ ته دا قضیه زر تر زره فیصله کولو هدایت ورکړی دی. بلخو د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر فردوس اشکوان د مخالفه ګوندونو باندې د انتخابی کمیشن یرغمالولو تور لګولې دی او ویلي دی چې رهبر کمیټۍ ته په خپل د رهبرۍ ضرورت دی. او دا چې وزیر اعظم عمران خان د آئین په حکمرانۍ او بې پلو احتساب پوره یقین لري او د عدالتونو لخوا ریښتونې ګرځول شوی دی. اته ګوندونو رهبر کمیټۍ غړو پرون انتخابی کمیشن ته یو خاص جمع کړی و په کوم کې چې د پی ټی آی غیر ملکی فنډونو قضیې د همروزه په بنیاد اورونې غوښتنه شوې وه. د اپوزیشن په خواص کې ویل شوي دي چې د پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی فنډنګ قضیه د 13-15 کالو راسې الیکشن کمیشن کې پرته ده. بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي ویلي دي چې د پی ټی آی غیر ملکی فنډنګ قضیې اورونه به سکروټنی کمیټۍ د دې میاشتې 16 نیټه باندې کوي. د دې نه علاوه د الیکشن کمیشن آف پاکستان د چارواکي وینا وه چې د پی ټی آی غړو لخوا په یو خاص باندې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ وکیلانو ته نوټیس ورکړی شوی دی او ورته په 16 نومبر کمیټۍ ته د حاضرېدو وینا شوې ده. پاکستان تحریک انصاف لخوا هم د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د غیر ملکی فنډونو جانچ پڑتال کولو خواست شوه دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګون مشرانو ته ویلی دی چې د ګون غیر ملکی پیسو قضیه پاړه فکرمند نکیږي نه ولې چې د پی ټی آی ګون د پیسو آډیټ یا جانچ پڑتال د وړاندې نشوي دی او د دې ثبوت دوی عدالتونو او متعلقه ادارو ته جمع کړی دی. د مخالفو ګوندونو دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی پیسو د قضیه فیصله راتلو سره به نه تحریک انصاف پاتې شي او نه د حکومت. پاکستان تحریک انصاف باندې د 3 ملیون ډالر غیر قانوني غیر ملکی پیسو کې درغلو تور دی کوم چې یاد ګونتا د دوو آف شور کمپنیانو په ذریعہ د هونډای پلار د مرختیز هیوادونو نه د ګون ملازمینو ذاتی بینکی اکاؤنټونو ته راغلی دي او پی ټی آی د پیسې الیکشن کمیشن آف پاکستان نه پټې ساتلې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دونکو تاسو دیو ریډیو ته غواړئست د نومبر لومړی نیټه راځي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تر احتجاجونو ورسته په تیرې وونه کې د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد د پوز او د استخباراتي ادارې ISI له مشرانو سره پر لپسې ملاقاتونه کړي دي. دا چې د دغو ملاقاتونو مقصد څه کېدلای شي په دې اړه د ډیو ریډیو له څېړونکو ښاغلي اسماعیل خان صاحب سره خبرې کوو چې هم دا غړي را سره د ټلیفون په کرښه دی. اسماعیل خان صاحب، تاسو سره کلای وایم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه فکر کوئ چې آیا د وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر ترمنځ دغه ملاقاتونه په داسې وخت کې کیږي چې د نومبر پر 9 نیټه د پوز د مشر جنرال باجوا موده هم پای ته رسیږي، نو د دغو لیدنو مقصد څه کېدلای شي؟
تاسو په نظر کې وي چې جنرال باجوا صاحب ایران ته هم تللو التم ملاقاتونه کړې دي او دا خبره کیږي چې خاص کر د سعودیا او د پاکستان او د ایران چې کوم تعلقات په کومه طریقې سره نه پاره کې د پاکستان د پاره د بیلنس اګټ یا توازن برابرۍ په تعلقاتو کې دواړو سره ساتل دا ډېر زیات مشکل هم دی او نازک هم دی. نو د دې په ایران کې ملاقاتونه شوې دي فوجي عسکري مشرانو سره، سیاسي مشرانو سره. یو وجه خدا کی دی چې دی غوښتل چې وزیر اعظم نو عمران خان په دې خبر باندې څومره خبرې تر شي پاغه باندې دی با خبره کی خدا غ خبرم په خپل ځای باندې چې د فوج د مشر د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات خاص کر یو حساسیت یو خبریت لري د پاکستان په منظرنامه کې، ځکه چې پاکستان کې عمومي توګه باندې دا ویل کیږي چې د فوج ډېر اثر ډېر کردار دی په مختلف معاملاتو کې، هغه خارجي دی او هغه داخلي دی. نن سبا چې کوم حالات دي په هغه کې د پانورامان سره درنا یا ناسته چې کوم په اسلام آباد کې ختم شوې ده، پلان بی مور پسې ختم شوې ده، د پلان سی خبرې کیږي او چې کوم دی کې عمومي سیاسي صورتحال له بیا نو شریف صاحب د ملک ته بهر لاړو د بیماری چې کوم دغه با سوداګري په وجه باندې. نو تغیید ہو جنا مختلف قسم گنگو سیرا شروع شوی دی پدے ملک دیر خلق دا سی دی چھ سو کوئی چھ سیاسی بدلون را روان دے سور روان دے دا عیسائی مشر چھ کم دینو آغی ملاقات کرو دا عمران خان سر دا غی نمخ کیو سر دا فوج مشر ملاقات کرو نما خیال دار چھ پدی افتر لسو زکی دا دا فوج دا مشر دویم میٹنگ دے عمران خان سر نو دا غرنگ ملاقاتون عمومی تو گا باندے خو زیاد پدی باندے سرازی نا دیت وکر خیراشی چھ دا ملکی دا دا ملک داخلی و خارجی چیلنجز او پدی باندے خبر تیری کی گی خو دا غی دو جنا لا محالا گنگو سی ہم شروع شی
نو چا فکر کوئی چھ آیا دا دے ورستوی لدنو وجہ دا کی دلائی سی چھ دا اپوزیشن گندونو چکم غشتن و چھ وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي او انتخابات له نوې سره وسی کنه دغه غنګوسی چې ویل کیږي کې دایسي د پوز مشر بل هغه څخه د درې نورو کلونو لپاره خپل مدغه زول غواړي
دا چې فوج د مشر د اکستنشن د موده چې واکولو د حکومت اعلان کړو او یو ایگزیکٹو حکم هم جاری شو دے وفاقی حکومت داڑخا پر رسمی تو گبان تر اوسا پورے چکم قسم دغا کول دی اوسا پورے شوی ندی اگے تے انتظار دے یو خبر ہے چکم مدد لکا دا گنگوسی خکی گی دا فوج دا ویان داڑا خدام خبر راغلے و خاص کر چکم اگا ویڈیو راغلے و چپکم کی باجوا سے ملاقات کرو عمران خان سرا کاغی نہ پس خلق خبر کولے چ دا باڈی لینگویج خبر کولے چ سنگا غناست تو سنگے خبر تیرے کولے تو پاگے باندے خبر کی دی بیا پکے عمران خان سے دور دو دا پارا رفتم واغس دا حکومت تا آرام دا پارو بنی گالا تا خپل دا غا چ کم کور دی التا کی دی منتقل شو دا غی باندے س خبر تیرے خلق را شروع کرے تو فوج دا بیان بیا دا خبر را لو چ دا دا غنو غیر معمولی خبر نوا دا دا معمول خبر دی دا فوج مشر د عمران خان سرا یا د وزیر اعظم سرا ملاقاتونه کی گی په ټلیفون باندې خبرې کی گی او داسې د پریشانې یا داسې سفیر معمولی خبره نه ده خو سره د دې چې ما تاسو ته یو خاص حساسیت پاکستان په سیاست د خاص پاکستان په د ملکی چارو کې د فوج او کردار د نو چکلم داسې خبره کیږي نه دغه مخامخه خلق خبرې جوړي بیا
څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوځ ویاندم د هسې غنګوسی بولل دي خو څه فکر کو چې د پاکستان کې سیاسي څارونکو ولی د حکومت او د پوځ ترمنځ پر اړیکو باندې شک څرګندوي
و چې دغه دا چې پاکستان ماته څه یو تاریخ لري د فوج یو تاریخ ته په پاکستان په داخلي چارو کې یو دغه لري بار بار مداخلتونه شوې دي مارشال لاګانې لګېدلې دي او فوج یو غټ اداره ده نو چې دارنګي حالات کل کم ده کې چې داسې غیر یقیني صورتحال را پیدا شي څنګه چې ښکاری نن سوا نو دغه فوج په داسې حالاتو کې چې بیا د فوج مشر د عمران خان سره لیدل کوي یا د وزیر اعظم سره لیدل کړه نه کوي نو دغه لا محاله یو خامخا د خبرې مبرې روچتي چې بیک گراوند یې څه دی د اولې ملاقات شو څه خبرې دي یو د افغانانو او د دغه یو سلسله را شروع شي
اسماعیل خان صاحب له تاسو ډېر ډېر مننه
مهرباني
لری او د مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي کابینې تر هغه ډلو ته د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره د کمیشن جوړولو منځوري ورکړې ده تفصيلات یې تاسو ته راغونډ کړې دي حمید الله په دغه راپور کې
دا کمیشن پر وستیو کې د صوبې د اسمبلی لخوا د چیریټیز په نوم د قانون منځوري دوه وروسته جوړ شوې ده او غرض یې په صوبې کې د مدرسو فلاحي ادارو او د غیر دولتي تنظیمونو د پاره د راغونډیدونکو چندو او خیراتونو سار کول دي د صوبې د اطلاعات وزیر د کابینې د غونډې وروسته دیونی واستوي
ته دا هر سره لار شي کم ځای کې کینی आवाज او کیږي چې فلاني شي د پاره مدرسه جوړوم کله وي سکول جوړوم کله وي هسپتال جوړوم او دا کی هغه شند چیک ان بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي د هسپتال جوړ شو کې جوړ نشو
وړاندې د صوبې د قانون وزیر سلطان خان ویلی و یاد قانون د ایف ای ٹی ایف د غوښتنو سره سم دی او غرض یې په پاکستان کې د ترهګرۍ دپاره د چلیدونکو مالیاتي نظام ختمول او د پیسو د نګانو راغونډولو او استعمال باندې بندیزونه لګول دي د کابینې د زیارت د ورځې د غونډې وروسته هم شوکت یوسفزی وویل ترهګریزو ډلو د مالی انتظام لاره نیول د ایف ای ټی ایف غټه غوښتنه ده او د قانون په دغه لړ کې یو قدم دی. دی وایي د چیریټیز د قانون لاندې په چندو چلیدونکو ادارې به د ضلعي او تحصیل انتظامیو د لارې څارلی شي او د کومې مدرسې یا فلاحي ادارې لخوا د یاد قانون په سرغړونه باندې به نوې جوړ شوې کمیشن سزا ورکول شي.
ہوم ڈپارٹمنٹ راوستلو مقصد دا دے چھ سون استا ڈپٹی کمشنر دی سمرا استا کمشنر دی انتظامی دغا چھ دے کہ ناغی ٹاسٹ پاگے دا باقیدہ والا کیا کن بلدہ چھ زمین سر دل تک دی باقیدہ مختلف ایجنسیز دی اگی خپل رپورٹ سر لے گلے چھ ہر سڑی بارا کی مطلی یو شیوز ریگولرائز کول دی اور ریگولیٹ کول دی.
د صوبی د چیریټیز قانون نوی جوړ شوی کمیشن ته د یادو ادارو د مالیاتو د سار ډیر اختیارات ورکړي او ادارې پابند کړي چې د چندو ورکونکو سره سره د خپل مصرف او د چندو ټول ریکارډ تفصیلات په ټاکل شي وخت د کمیشن استاو سره شریک کړي. د غرنګ ټولې مدرسې او فلاحي تنظیمونه به د خپل چندو او مصرفونو د ریکارډ ساتلو پابند وي او دغه مصرف او چنده به یوازې د بینکونو په اکاونټونو کې ساتل شي او ادارې به د اکاونټونو ریکارډ وخت په وخت د کمیشن سره شریکوي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس یا د تجارت اتاق مشران وایي چې له افغانستان سره د پاکستان د تجارت تړون په 2015 میلادي کال کې ختم شوی او دا تړون باید بیرته له نوي سره نوي سي چې له افغانستان سره تجارت بیرته فعال سي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د عبدالرزاق په ریپورت کې اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ کې د کمی په اړه کارپوهان او سیړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو د یو بل سره د خرابو سیاسي اړیکو له امله دوه اړخیزه تجارت اغیزمن کیږي. پېښور کې مېش د سرحد چیمبر اف کامرس یا خونې په خوانی مشر زاهد شنواری ډیو نیوز ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د تیر وختونو په پرتله ډیر کم شوی دی چې وجه یې خرابې سیاسي اړیکې بولي.
تقریبا 3 ارب ڈالر ته په 2012 کې رسیدل او اوس چې دا یو ارب 20 کروڑ ډالر دی دوه طرفه تجارت چې موږ دا غنو چې دا ډیر زیات کم دی. د دې خپل کوم پوتنشل دی والیوم دی دا 5 ارب ڈالر دی. ټول دي ټول نه لوي مسله خو زموږ دا بارډر مینجمنت دی چې کله موږ افغانستان سره دا ویزې او د پاسپورت د سختی راوسته ده نو دا غي په وجه باندې پاکستان مارکیټ چې دی دا دومره دی لپاره آسان نه شو څنګه بچ مخکې وو. افغانستان سره چې نه فری ټریډ اګریمنت شته نو سره پریفرنشل ټریډ اګریمنت شته نو پاکستان په نوته باندې افغانستان کې محصول ډیر زیات دی او دا غي په وجه باندې زمونږ پروډکټس دی هغه مارکیټ نه ختم شو او دا پاتې کې ایران او چاینا وره مالونه را لاله څه په چیندیا تر سره روان دي.
نو موړي زیات کړه تر کوم چې دواړو هیوادونو خپل سیاسي اړیکو نه تجارت نوی جدا کړي او د راتلونکو د پاره یو تجارتي آزاد پالیسی نوی وضع کړي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ وده کول مشکل په نظر راځي.
سیاسی تعلقات چې زمونږ خراب شي نو په دې وجه تجارت خرابېدل نه دي پکار. دویم دا چې هغه سره په غټه لیول باندې مذاکرات پکار دي دواړو حکومتونو په منځ کې چې یو خو د ترانزیت مسلې چې دا حل شي دا معاهده چې دا ختم شوې ده په 2015 کې د دې نوي کول ډېر زیات ضروری دي او په هغه کې څه کوم مشکلات دي هغه ختمول غواړي. پاکستان یو څل 15 ملکونو ته پیرای ول باندې ویزه ورکړې ده دا هغه کې سہولتونه ورکول چې دا انتهایی ډېر زیات ضروری دي او پریفرنشل ټریډ اګریمنت او فری ټریډ اګریمنت چې دا کفر سیم انډونیشیا سره لنکا ملیشیا ترکی سره خبرې روانې دي چاینا سره شوې ده نو دغه افغانستان هم شامل اول پکار دي.
د افغانستان او پاکستان د تجارت مشترکه خونه یا چیمبر مشر خانجان الکوزی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د افغانستان حکومت هم هڅه کوي چې پاکستان سره خ تجارتي اړیکې ولري او دا ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ کې دونکو تجارت د پولي دواړو اړخونو ته ژوندونکو خلکو په ګټه دي.
په دې اخر کې د شورای علي اقتصادي د اقتصادي عالی کونسل چې ده او هغه کې د درې ځله راځرات ما پر سید جمهور وزیر تجارت ته د هدایت ورکړې چې بیرته د اپټاپ اګریمنت باندې صحیح فکر وشي او سہولتونه پکې راشي. موږ 2 میلیونه ماجر لرو پاکستان کې دا هلته کار کوي هلته ژوند کوي دوی دلته روابط لري نو په دې خاطر باندې افغانستان هم مجبور دی چې تعلقات باید ښه کړي په اقتصادي لحاظ.
نو موړي زیاته کړه چې افغانستان په پاکستان د تجارت په لړ کې کم انحصار لرو هغه اوس تر ډېر حد پورې کم شوی دی. هغه وایي که پاکستان د افغانستان سره تجارت کې موجوده مشکلات لري نه کړل نو افغانان به د منځنۍ ایشیا ملکونو په شمول د نړۍ نور ملکونو سره تجارت شروع کړي.
پخوا په ډیر څه موږ مجبور وو چې پاکستان هم په ترانزیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې اما اوس لږ نورې لارې پیدا شولې په شمال کې بهارتان او په انخوی کې په دغه ځایونو کې دا ټول سره جوړ شولې نو اوس په نورو ځایونو باندې افغانستان فکر کوي نو ځکه په پاکستان سره تعلقات یو څه کم شول تجارتي لحاظ
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزارت ته امر کړی چې په درې ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګټور تجارت د انتظاماتو کولو په لړ کې منصوبهبندي وکړي بلخوا د تاجرانو په وینا نن د زیارت یا جمعرات پر ورځ د قبایلي ضلع کورمې خرلاچي پوله باندې د سیکیورټي فورسز لخوا د افغان ترانسپورټرانو او تاجرانو دپاره د سختو پالیسو وضع کولو له امله مقامي کسټم ایجنټانو په هړتال لاس پورې کړی دی او پپولی تجارتی حالی زلی بندی کردی دی. عبدالرزاق، وائس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پیخبر.
دا واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اپ امریکا ڈی ون ریڈیو دے.
یوار بیا تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د نوومبر 28 نیټه ده وخت شوې د مهال په پاکستان کې د ماخام شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار اته نیمې بجې دي ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل
یوار بیا تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د تحریک انصاف د بهرنیو چندو په اړه د مقدمې اورېدنه به اوس هر ورځ کوي چې وایي د نومبر له شپږویشتمې به پیلېږي بل لور ته د وزیر اعظم عمران خان ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق اوان ویلي ګوندې له احتسابونه تښتي
چیف الیکشن کمشنر جسټس رضا خان سکروټنی کمیټۍ ته دا قضیه زر تر زره فیصله کولو هدایت ورکړي دي
ملي لورې ته د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي کابینې تر هغه ډلو ته د مالی سرچینو مخنیوي لپاره د کمیشن جوړولو منځوري ورکړې ده د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زایوایی
هر سره لار شي کمزې کې کینی आवाज کی چیزې پلان شي د لپاره مدرسه جوړوم کله وي سکول جوړوم کله وي هسپتال جوړوم او دا غي هغه شند چیک ان بیلانس نه چې پته نه لګي چې واقعي د هسپتال جوړ شو کې جوړ نه شو نو اوس به دا چریټي کمیشن چې دا باقاعده غي مانیټر کوي
په ایران کې له یوې اونۍ راهیسې د تیلو د بایو د ګرانۍ په ضد احتجاجونه لا دوام لري چې تر اوسه پورې پکې په یوویشتو ښارونو کې له امنیتي پولیسو سره په نښتو کې د وژل شویو کسانو شمېر 106 تنو ته رسېدلی
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو په اړه د مقدمې اورېدنه به اوس هر ورځ کوي چې وایي د نومبر له شپږویشتمې به پیلېږي دا پریکړه د کمیشن هغه دوه کسیز بینچ کړې ده چې پرون ورته د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د مقدمې د هرې ورځې اورېدو خواست کړی و اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې له بهرنیو هیوادونو د پیسو ترلاسه کولو په اړه درخواست له تیرو 15 کلونو ځنډیدلې او غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف ګوند دغه چندو په اړه د پلټنه ژر بشپړه شي
بل لور ته د خیبر پختونخوا کابینې د چیریټي کمیشن یا د ښېګڼو ادارو د کمیشن غړي منتخب کړي دي دغه کمیشن د چیریټیز اکټ قانون له لاندې جوړ شوی دی او په وروستیو کې صوبایي اسمبلی منظور کړی دی د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د کابینې د فیصلې وروسته خبریالانو ته ویلي دي چې چیریټي کمیشن د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په پاکستان د فشار په ترڅ کې جوړ شوې ده چې په هیواد کې د ترهګرو د مالی سرچینو مخاوني ول شي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د مبارز ادریس خټک د بيدرکې په اړه اندیشنې څرګندې کړې دي ادریس خټک تیر ونې سوابي ته پر لار خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بيدرکې سو او کورنۍ وای د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او امنیسټي انټرنیشنل په خپل جلا جلا بیانونو کې امکان څرګند کړي چې کېدای شي دا په پاکستان کې د روانو جبري بيدرکې یو بل پیښوي دوی له پاکستان غوښتنه کړې چې هغه د ژر تر ژره پیدا کړي او خوشاله کړي
بل لور ته ایران کې د تیلو د بیې ناڅاپي زیاتې دو سره مظاهرو پیلېدو راهیسې تر اوسه په یوویشت ښارونو کې نږدې 168 کسان وژل شوي دي. مظاهره چیان دیني مدرسو او بانکونو ته هم ورسوي. بل لور ته د دولتي رسنیو په رپورټونو کې ویل شوي دي چې رشت، ګورګان، همدان او شهریار ښارونو کې زرګونو کسانو د حکومت په پلوۍ لاریونونه کړي دي.
د عراق په پایتخت بغداد کې د روانو احتجاجونو په لړ کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې دوه نور کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه احتجاج کوونکي هغه وخت وژل شول چې پولیسو غوښتل دوی د ښار له سیناک پله وشړي او پر دوی اوښکې بهاوونکی ګیس وغورځاوه. په عراق کې له تېر اکتوبر میاشتې په روانو احتجاجونو کې تر اوسه شاوخوا 360 تنه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دیوا خضر من اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو لنجز واوریدو او د محل تاسو ته وړاندې کوو راپورونه چې په دې برخه کې سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. زو د ایران ولوري ته چیرې چې د تیلو د بیې ناڅاپي زیاتېدو وروسته مظاهرې پیل شوې او د دغو مظاهرو د پیل راهسې تر اوسه په یوویشت ښارونو کې نږدې د 168 کسانو څخه هم زیات کسان وژل شوي دي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په خپل راپور کې.
په ایران کې د تیلو د ګرانۍ په سر د تیرې هفتې راسې راپورته شوي احتجاجونو کې تر اوسه د 100 زیات کسان وژل شوي دي. څېړونکي وایي د امریکا لخوا د وروستي سنګین بندیزونو وروسته د ایران اقتصاد نور غورځېدلی دی چې ورسره د ایران روحاني مشران د ولسي احتجاجونو راپارېدو د خطر سره مخامخ دي. د تیرې جمعې د ورځې راهیسې د ایران د سلویختو نه زیاتو ښارونو کې درنې احتجاجي مظاهرې روانې دي چې پکې مظاهرچیانو په بینکونو او تاڼو هم یرغل کړی چې په غبرګون کې بیا حکومت په مظاهرچیانو تشدد کړی دی. دغه تشدد په نړیواله کچه د بشري حقونو د ډلو غبرګون پارولی دی. رابرټ کالویل د بشري حقونو د دفتر های کمشنر دی. وای منګه د پرمنه مظاهره چانو په ضد په تشدد اندېخمن یو. دغه د نړیوالو قانونونو سرغړونه ده. په ایران کې د تیرو جمعې راهیسې راپورته شوي مظاهره چانو باندې د حکومت لخوا د ګولو ورول د غندنې وړ ګام دی. د ایران صدر حسن روحانی وایي دغه مظاهره چانو په راپارولو کې نړیوال طاقتونه لاس لري.
Those anarchists who came out onto the street.
دا غوران کاری چې ایران لارو کوسو تراوتلی وو پښمیره کې کم وو خواغوی منظم وو او ورسره وسله هم وو او دوی د يهوديانو او امریکایانو په هغه زول پلان کار کوي چې د یوې مدیر هسي د دې سیمه لپاره ټاکلې ده. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې په ورستیو مظاهرو کې تر اوسه د حکومت لخوا پر روان تشدد کې د 100 زیاتو کسانو ژوند بایللې، خو ځینې رپورټونه د وجل شوی مظاهره چانو شمیره د 200 زیاته خای. په دغه احتجاجونو کې تر اوسه د ایران سلور امنیتی کارکونکو هم وجل شوی دي. هرڅ که په ایران کې درنې مظاهرې روانې دي، خو سیړونکو وایي دا سنخ کاری چې په ایران کې به دغه مظاهرې د حکومت تخته نسکور کړي. رابی بیرټ په میډل ایست انسټیټیوټ کې د منځنی ختیځ د چارو سیړونکو دی. وای
because the people with the guns, the people with the prisons, the people with the intelligence services
د ټوپک والا خلک، د جیلونو واکداران او د استخباراتي دارو کسان د حکومت نه پیسې اخلي او خپل کار خپ نه راکوي د کم لپاره چې دغه نظام جوړ دی او هغوی د مظاهره چانو چقولو ته تیار دي. که سل کسان وجل کیږي او که په زرګونو وي دوی هیڅ غم نه کوي. څېړونکو وایي د ایران د روحاني مشر علي خامنائی سره د ایران پوز ولاړ وو او د عراق په ضد روان جنگ کې پوز د نوموړي مرسته کوله، خو د خامنائی وروسته داسې نخکاری چې پوز به د راتلونکو روحاني مشر سره هم دغه ډول ملاتړ وکړي او بیا به د ایران پوز خپل روایتي رول خپلوي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار روسته تللی او هلته د ملي امنیت صلاحکارانو په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی. په دې اړه خبرې کوو زموږ همکار او د ډیو ریډیو څېړونکی ښاغلی پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی. پیر صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
مننه
پیر صاحب. حمدالله محب هلته په خپله وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې له داعش سره د طالبانو تر اړیکو د القاعده اړیکې وی له طالبانو سره تر اوسه پورې مضبوطې دي او اوس هم طالبان له القاعده ډلې په بشپړه توګه بیل سوي نه دي. د دې خبرو مقصد څه دی ساس په نظر؟
لوځي د خو بنیادی د خبره کړې ده چې کوم لري زړه خبره ده چې طالبان القاعده ته ځای ورکړی ده په افغانستان شي او القاعده دوی ته روزنه ورکوي او چې کوم د ترهرګری چې کوم دوی تجربه ده هغه دوی ته هم ورکوي او دوی یو بل سره مرسته کوي. او بلې دا ویلې دي چې القاعده او سپورستا او کوم وګورو نو دا څومره اوس خبرې روانې دي د امریکې او د طالبانو ترمنځ په دغه شیو بنیادی چې کوم نقطه وا په کوم باندې دوی دواړه وي چې موږ امریکا او طالبان راضي شو او خو یو دا چې امریکا به خپل ځواکونه کموي یا به باسي خو ورسره طالبان به دا لوس کوي د امریکې سره چې دوی به القاعده او نور چکم بارني ترهګر گروپونه دي هغه سره به خپل تعلق ختموي. نو هغه په دوی د حمدالله محب د خبرونو داسې لدسي چې دا خبره داسې نه ده چې څنګه طالبان وای دوی اوس هم پورې هه تعلق ده او دا تعلق ډیر زوړ ده ډیر ژور ده. او د دې خبرونو مطلب دا ده چې دا کوم القاعده او د طالبان تعلق دا نسی ختمیدله نه ختم سوای دا او نه ختمیدای سی ولې دا ډېر زوړ تعلق دا او دی یو بل باندې ډیپند کوي په د حملو شپاغشه. نو دغه نه به دا کېږي چې کوم بنیادی خبرې دي د طالبانو سره د امریکای سره په دغه شی دا کوم من خبره ما څنګه تاسو ته وویل چې د القاعده نا تعلق ختمول طالبانو. الحمدلله محب دا مقصد دا چې دا کوم مفروضه دا غلطه ده دا تعلق ډیر زوړ ده دا نسی ختم ده او چې کله پورې القاعده اس کله پورې طالبان اورې دوی ته جای ورکې دوی سره مرسته کوي نو القاعده وجود ختمول بګران نه.
که څه هم طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې دوی ته باور ورکړی چې نور به له بهرنیو ترهګرو ډلو خصوصا له القاعده سره اړیکې نه ساتي، خو درته وایي چې په افغانستان کې اوس واقعا هم داسې څه شواهد شته چې هغه د طالبانو او د القاعده ډلې ترمنځ اړیکې وشي؟
نو شواهد خو ګورې اوس پورې اول ورځ نه چې کله و په طالبانو حکومت په دغه خبره لاړی چې دوی اسامه بن لادن راوسته وره دوی مشته کړه او هغه جنا دوی حمله کولې. اوس الحمدلله محب دا خبره کړې دا چې اوس طالبان چکم دي القاعده دوی ته ټریننګ ورکوي او طالبان دوی ته ځای ورکړی دا او ځای دښ پر ورکړی دا چې دوی افغانستان نه بهر وادونو شي حمله وکي. نو القاعده اوس هستا نږدې وخت سره القاعده نه علاوه اوس داعش اور ډیر مضبوط ده او په خپل طالبان چې موږ وګورو چې څنګه الحمدلله محب خبره کړې ده چې دوی ټریننګ ورکوي. نو او پرون چې کوم د استرالیا شې یو اداره ده غوی رپورت باسره ده هغه ویل دي چې په 2013 شه طالبان چې کوم هغه ټول نه خطرناک یو ډله و د ترهګرو او هغه په تیر کال شه تقریبا 16000 خلک چې کوم په ټوله دنیا 16000 خلک او په 16000 خلک طالبان خالي وژلې دي. نو مقصد دا چې القاعده اوس هستا نږدې ورځ امریکا چې کوم اپریشن کړی دي تیر کال په کندهار شه ډېر غټ دیو مرکز وو هغه وران کړای وو. دغه نه علاوه په هلمند شه نږدې ورځ کتابسته یاد رپورټونه وو چې کوم هغه کس چې دی جنوبی ایشیا لپاره مشر او هغه د مرګ اطلاعات وو او هغه نه دا ډوړه خبره کنفرم کړي یو خدای چې القاعده واقعي ستا دوم دا چې دوی واقعي د طالبانو سره ملګری دي چې هلمند شه ساتلی وو. نو القاعده اوس هستا دومره مضبوطه خونه ده چې څنګه د یو لسم ستمبر نه حمله نه مخشه خو اوس هم ورستا او طالبانو سره هدا یو بل سره ډیر نږدې دي او ما نه ده خیال چې دا تعلق د سزر ختمه دی سي.
پیر زبیر شاه صاحب ډیر ډیر مننه.
ډیر مننه.
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري د محل زو یو بل راپور ولورې ته چې پولیس وای د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کرم په پیواړ سیمه کې د ګل سکینې په نوم یوه 15 کلنه ماشومه له جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. وژونکو د هغې مړی بیا د اوبو یو تالاب ته غورځولی دی. د پاکستان سینټ کې په دې پیښه سخته غم او اندېښنه ښودله شوې ده او د خیبر پختونخوا حکومت باندې غږ کړی دی چې د پیښې کې ککړ کسان دي زر تر زره د قانون منګولو ته وسپاري. تفصیلات یې تاسو ته سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
یو دوه ورځې وړاندې په راچینار پریس کلب کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال د ګل سکینا نیکه ګل حجی هم د حکومت نه انصاف غوښتلی.
دا اوبو بنیمې بجې د المسی سکول ته واستوله، یعنی د المسی موره نه روغله، یعنی د مړې چټې کیا رونغله، کله سره چټې وشوه سره چټې کیا نه روغله. نو بیا تفصیل شروع کو خونی والا ټول خزې نرمسی ووتو، یعنی سار وو یعنی په باندې درې بجې دغه المسی مو ته مړلوس ډان نه روتو. بلې مو المسی مار یې دغه ډان وبونې نه دی شوی، دغه ډان نه مخکې مو المسی مړه شوی دی. مو دا ریکویسټ کوو وزیر اعظم تا، چیپ اپ سٹاپ تا، اینو کرمی گوا کما سران دی، یا ای جی گوی دی، نور چوک دی، موتور تا دا آغت کهو ریکویست کهو چی غریب سری آواز دا پورتا کی.
دا ماشومان و حکون لپارا کارکون کی مینا گبینا هم پا تویتر ویلی پا سکینا سنگا جنسی تشدودو شو سنگا مرشوا دا لنبی زل نده چی و ماشوم سرا دا سیو شو. حقی اویل اس وقت راغل دی حکومت دا ماشومان و تحفظ خپل لنبی ترجیح جور کری او خفگان اخکار کری چی خلق پا دا سی پیخو هغه رنگ و سنخ کار کوی سنگ پا کار دا او زر دا سی پیخی هیری کری. د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر اندېښمن دی چې ماشومانو سره د داسې قسمه تشدد پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي.
سوال دا پیدا کېږي چې لکه د دې مخنیوی به څنګه کېږي او داسې کیسز ته به حکومتي چارواکي ریسپانس څنګه کوي. نو په هغه اړه باندې تر دې وخته پورې موږ ناکامه شوي په دې یو چې په مخنیوي باندې خو کار بالکل نشته دی، ځکه چې لکه کار کې دی نو دومره پیښې به په دومره غټه شمېره کې مخې ته نه راتللې. او د ریسپانس چې تر څو پورې تعلق دی نو هغې کې بیا ډېر زیات ایشوز داسې دي چې اکثر سړي ونیول شي عدالتونو کچرو تاڼو تحصیلو جیلو ته لاړ شي، خو هغې ته هغه سختې سزاګانې ملاو نه شي کړ چې
خو د صوبایي حکومت د ماشومانو ښېګړې او د تحفظ لپاره جوړ کمیشن یو ډیپټي پروټیکشن افسر محمد اجاز خان وای داسې نه ده او د کال 2011 راسي 2200 د پاسه د ماشومانو سره د تشدد پیښې را مخامخ کړي او مجرمانو ته سخت سزاګانې هم ورکړې شوې دي. د ګل سکینا پیښې په اړه هم هغه وای دوی د کرم پولیس سره په رابطه کې دي. د کرمی ضلع سرکاری سرچینو تر مخه د ګل سکینا وجلو شک کې تر اوسه 8 شکمن کسان نیول شوی دي او تفتیش روان دي. او بل طرف ته د ډي ان ا ټیسټ نتیجې د لاهور لباچرانا راتلو انتظار دي چې د ملزم نیولو کې به مددگار وي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډي ون نیوز، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. له بده مرغه په پاکستان کې په وروستیو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد های کورټ د زیشان په نامه د هغه تن د ضمانت درخواست رد کړی چې پر هغه باندې تور دی چې د اسلام آباد په بارکهو سیمه کې یوه ماشومه په جنسي توګه ځورولې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه د ستر قاضي اثر مین الله له اړخه د ماشومان سره جنسي تیرو د پیشي د یوې مقدمه په محل مخته راغلی ده. ستر قاضي اثر مین الله د اوریدنې په محل د پولیسو پر پلټونو نیوکی کړي او دغه شان مقدمو کې د پلټونو معیار شکولو هدایت یې هم کړی دی. د ماشومان د حقونو د پاره کارکونکي د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه ستایي، خو دا هم وایي د ماشومان سره جنسي رو پیشو کې د کمیل د پاره ضروری دی په هنه خوراسي او پلټونی کوونکو پولیس چارواکو تربیه هم وکړی سیم. د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر دی ریډیو سر خبرو کې وایي
دا هم ضرورت شته د دې خبرې چې د دغه پولیس افیشلز کیپاسټی بلډینګ پچال رائټس پچال پروټیکشن پچال سیکچوال ابیوز او ملک ته د چې کوم قوانین موجود دي د سر ضرورت او سره سره په کار باندې چې اغه ته ماډ ٹیکنالوجی چکم ضرورت دی پہ انویسٹیگیشن کے آغا سیزنو ہم پا بام کے لرل پکار دی او سرا و سرا دادا چی لگ دا پولیس بیا دا نورو ادارو سرا دا ضرورت پا وقت کی دا کوارڈینیشن چکم کمی دی نو آغا ہم
دغه مقدمه د مدرسې د ماشوم سره د جنسي تیری د پیښې په اړه وا چې تورنتن محمد زیشان د ضمانت خواست کړی وو او ویلی وو چې په زیدیه مقدمه د بندیتی له سببه جوړه سوې ده. په مقدمه کې پولیسو چالان جمع کړی وو، خو وروسته د پلټونو په محل یې څه نه وو ځینې ترلاسه سوي او د پولیسو مشر وقار الدین سید عدالت مخې ته دا خبره منلې وه چې پلټنی په صحیح توګه نه دي سوي. عدالت ته پلټونو پر دغه ناقص عمل ناخوشي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې پلټونو ناقص عمل او د پولیسو د کمزوري له سببه په دغه شان پیښو کې ککړ تنان د سزا څخه بچ سي. عدالت ته هم ویلي وو چې د ماشومانو په ضد مقدمه پر نااهل او ناتجربه کاره پولیسو نسی پریښودی او په راتلونکي وخت کې دغه شان مقدمو پلټنی د اسیسټنټ سپرنټنډنټ اف پولیس ایس پی پیادته څخه لوړه کچه په پولیسو چارواکو د کولو حکم ورکړی وو. د عدالت له اړخه دا حکم هم ورکړی سوی دی چې د پولیسو له اړخه به تورن تنانو پخوانی ریکارډ هم ساتل کیږي او د تیپی بورډ په ذریعه د دوی څارنه کولو یو میکانیزم جوړولو هدایت هم سوی دی چې د دې خبرې جاج واخیستل سي چې تورن تن پر ضمانت خوشي کېدو وروسته د بل جرم کولو تر څومره حد پورې امکان سته. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درنو عزت من اوریدونکو، دا مهال زو یو بل راپور ولور ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې پاکستان په سرکاري دفترونو کې د واتس اپ کوم اپ چې دی غواړي هغه بند کی او پاکستان کې د سرکاري ملازمینو لپاره د واتس اپ د یو متبادل اپ معرفي کولو په وړاندیز باندې غور کوي او ویل کیږي چې د دې وروسته به سرکاري ملازمینو ته د واتس اپ لارې دی یو بل سره د اړیکو نیول اجازت هم نوی. ارشد حسین تاسو ته معلومات راغونډ کړي دي او راپور یې تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځوو.
د پاکستان د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي د قائمه کمیټې مشر علي خان جدون ډیو ریډیو سره خبرو کې د وفاقي سرکاري محکمو د پاره د دغه نوي ایپ د معرفي کولو پخلی کړي او وایي چې دا ایپ به په راتلونکو دوه درې میاشتو کې کار پیل کړي. علي خان جدون د دغه موجوزه ایپ په باب لوي دا به د کمپیوټر یو مقامی نیټورک وي.
کام ہوگا اس کے دوران وہاں سے وہ قسم کا بھی واٹس ایپ یا فیس بک یوز بھی کر سکتے ہیں، جو اپنے موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے وہ جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ان کے پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف آفیشیل یوز کے لیے ہے، تو اس لیے اور کوئی چیز وہ یوز نہیں کر سکیں گے، صرف
هغه وایي چې کله سرکاري ملازمین دا ایپ کاروي نو دغه محل به هغوی واتس اپ یا فیسبوک نشي کارولی او وایي دا خبره غلطه ده چې د سرکاري کار نه پس به د ملازمینو د واتس اپ په کارولو بندیز وي. د سوشل میډیا د کارونکو د حقونو دپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې بایټ فرال یو فعال هارون بلوچ ډیو ریډیو ته وایي حکومت دا ګام له هغې وروسته پورته کړی چې کله په تېرو ورځو د اسرائیل د یوې کمپنۍ د جراثیمو د خورېدو د لارې د خلکو ڈیٹا لیک شوی وا او په دغه لیک شوی ڈیٹا کې د پاکستان د خلکو هم معلومات شامل وو. هغه وای کی دی شي چې حکومت په عام مارکیټ کې تر لاسه کیدونکو ایپس باندې نور باور نه لري او غواړي چې سرکاري ملازمین چې په خپل میاس کې کوم معلومات شریکوي باید چې هغه خوندي وي.
میرے خیال میں اگر حکومت نے کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے کہ جو ان کے انٹر ڈپارٹمنٹل کمیونیکیشنز ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ نہ رکھیں تو ایک اچھا انیشیٹو ہے. پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے وہ ہر کسی کا رائٹ ہے, چاہے وہ حکومتیں ہیں یا وہ انڈیویجولز ہیں.
ہوائی کو حکومت غواڑی چہ د محکمو د ملازمین و ترمیانز شریکی دن کی معلومات محفوظ وساتی نو دا یو خ گام دے ولی چہ د پرائیویسی او د معلوماتو یا ڈیٹا حفاظت د ہر چا حق وی. خو کو حکومت سرکاری ملازمین باندې د واٹس ایپ یا نور ایپس د استعمال بندیز لگوی نو دا به یو غوره ګام نیوی ولی چې ار سړی ته د آئین لاندې ازادي تر لاسه ده. مطبوعات وای چې د قامی انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ چارواکو د قامی اسمبلی کمیټې ته دا هم ویلي چې په سوشل میډیا باندې د جالی خبرونو د مخنیوي لپاره هم ځنې ګامونه په پام کې نیولې شوی او په پاکستان کې د خوریدونکو خبرونو د تصدیق لپاره د یو باضابطه نظام په جوړولو کار روان دی. د انفارمیشن ټکنالوژي چارواکو د ټولنیز رابطو په ویب پاڼو باندې د خبرېدونکو خبرونو د پخلي لپاره د یوې اتارټې د جوړولو حکومت ته هم وړاندیز ورکړې. د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ چارواکي وایي چې د سرکاري ملازمینو لپاره په دفتر کې د واتس اپ په طرز یو سرویس معرفي کول شي او د هغې سرور به د پاکستان د حکومت په کنټرول یا قابو کې وي. ښکارا دی چې په پاکستان کې د تیر یو کال راهیسې دا بحث هم روان دی چې ګنې حکومت سوشل میډیا او روایتي میډیا سینسر کوي. خو علي خان جدون وایي چې په داسې کوم وړاندیز کار نه دی روان. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
اوس هم د دې خبرونې وروستی رپورت تاسو ته راګرځو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د مبارز ادریس خټک د بې درکۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ادریس خټک له تیرې یوونۍ راهیسې لا درکه دی او کورنۍ وایي چې په اړه معلومات نه لري. په دې اړه نور تفصیل د پیرو ولایت شاپ رپورټ کې اورو.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه سوابه انټرچینج سره نږدې نامعلومه وسلوالو تنانو ادریس خټک تختولی وو او دا غیر رستو د مدني ټولنې فعالین د غپېخې په سر د هیواد فوزي استخباراتي ادارو په لګوتیو چتوي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو ملکي او نړیوال سازمانونه هم د ادریس خټک تختولو په پیخه اندېښنې ښایي او په دې اړه د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی لخوا جاری کړی شوی تازه اعلامیه کې په ګوته کړی شوی چې دا خبره اوس باوري ده چې ادریس خټک د تاوان لپاره نه دی تختولی شوی او دا چې دغه پیښه پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو د پیښو د لړۍ برخه ده. خو بیا د پاکستان فوج په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي او پرستو کې د فوز وین جنرال آصف غفور ویلو چې د بيدرک پاکستانانو لوی شمیره افغانستان ته اوړېدل د زکه التکه د مرګ ژوندۍ پتن لګي. ادریس خټک نه یوازې د بشري حقوقو د سارنې نړیوالو ادارو فعال غړې پاتې شوی خو د ملکی سیاست کې هم برخه اخلي او د بلوچ ملت پال نشتل ګون سره تړاو لري. او ډیور ریډیو سره خبرو کې د ادریس خټک د ګوند سنټ غړي ډاکټر اشوک کمار هم دغه پیخي په سختو ټکو غندنه کوي.
مان تو دیکھیں ہمارا کارکن ہے, ان کو جتنا جلدی سے جلدی بازیاب کرایا جائے, بازیاب ہونا چاہیے.
اغه د ادریس خټک د بيدرګه کېدو په پیښو باندې د اندېښنې ترڅنګ د اغه زر تر زره خوشی کولو غوښتنه وکړه. د ایچ آر سی پی بیان زیاتوي چې د ادریس خټک د بيدرګه کېدلو په معاملې د ریاست لخوا پاملرنه نه کېدو یو ځل بیا پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په اړه حکومتي بې غوري په ډاګه کړې ده. دا پیښه په یو داسې وخت رامنځته شوې چې پاکستان کې د بيدرګه خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تیر اکتوبر په میاشت کې د نور یو کم شپېته تنانو د بيدرګه کېدو دو پخلی کوي او د کمیشن تر مخه دې سره په هیواد کې د بيدرک تنانو شمیرې شپږ زره څلور سوه یو دېرش ته رسیدلې دي. خو بلوچ ملتپال ګوندونه او د پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه کوي چې ګنې بلوچستان او قبایلي ضلعو څخه د بيدرک تنانو شمیرې د حکومتي کمیشن د شمیرو نه ډېرې زیاتې دي او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د دغه دریز ملاتړ کوي.
واشنگتن ڈی سی نا دا